السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 هجری مریز کال د جدي یا مرغوم شپږشتمه او د 2023 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه خلاصه شوې. د هغې نه علاوه د ډنډې پټان لاره هم بنده شوله او د انګور واډۍ پخوانه بنده وه او همدارنګه د چمن لاره بنده ده. درې میاشتې کېږي نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لارې د باروړونکو موټر پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانی موافقې له مخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښور پورې بې ویزو او پاسپورټونو تګ راتګ کاوه او پاکستانی چلوونکو هم کولای شوای چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې ولاړ شي. د طالبانو چارواکو د چین د ایم سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عیناک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عیناک کان د اړتیا وړ 300 میگاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری دې پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظریات شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عیناک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل شي، خو ویل کېږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدري جمهوری نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی وو، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په وښتمه د شلوریزو لوبو د لړۍ په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دوه تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دوه لوبو کې افغانستان که څه هم د شننکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړي لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. او د اوکراین ولسمشر وای چې د د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال صدمشیز لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلنسکي پرون د اکتوبر په 15 نیټه سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. زلنسکي یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري.
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای.
ایران تازه له هغه هیواد 15,000 افغانان وطن ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بانکونو مشتریان شکایت کوي چې لا هم د اړتیا وړ پیسې له خپلو بانکي حسابونو نشي ایستلی. خو د طالبانو د بانکونو یو مسؤل وایي
موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
په غزنی کې تازه فارغ شوي ګڼ شمېر ډاکټران بیکاره ګرځي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
او د امریکا پاوز تایید کړی چې یو بیړۍ د حوثي وسلوالو په توغندي لګیدلې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې 15 بجې او 15 دقیقې شوې راځو د خبرونه د سار راپورته ملګری ملتونه وایي چې د هرات له خونړۍ زلزلې څخه باندې درې میاشتې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان لا هم مرستو ته اړ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي د زلزله ځپلو سیمو فضا دردونکې او له ناخوالو او کړاوونو ډکه ده. یونیسف وایي چې ماشومان د خپلو عزیزانو د لاسته وتلو له کبله کړیږي، خو بیا هم هڅه کوي چې د ستونزو مقابله وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیز کې نږدې 30,000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دارلس کلنه مروه لخپل دو کوچنیو خپیندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په یو کلی کې اوسي. دا 15 کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اینجی و خیلی سرده شو هم نمیتونم خوشین
دا زای دیر سور دی د شپې هم خوب نسو کوالای سارا نسو زغمالای دا از ما کچنی خورکی دا چو تخیجی د شپې لخوای مخ سور سی پزه سارا سی هغه دیر جاری نور ماشومان هم جاری زکا ساره کیجی خیمی مو هم دیر سری دی.
اسوسییټډ پرس خبری آژانس د یونیسف د استازی فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان په داسې یوه وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمېر یې شاوخوا 9.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي او دې حالت ته په پام زیانګالې ټولنې په اسانۍ سره نشي کولی ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤل دانیل تیم اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښوونځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي. نوموړی زیاتوي چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه موسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په 1 د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړزولې او 4 ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. د سلسلو لزرو زیات کسان ووژل او شاوخوا 1,000 کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندجان او انجل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي په هرات کې له مرګونې زلزلې 100 ورځې تیرې شوي، خو بیا هم لسګونه زره ماشومان هلته سرپناه لري او د ژمي په یخې هوا کې مرستو ته اړتیا لري. د هرات ګاونډي خوا ایران ته ورځو، هلته بیا د ایران حکومت په وروستیو کې څه باندې 15,000 بې اسناد افغان کډوال همدې هرات او د افغانستان نورو ولایتونو ته راړولې دي. د ځینو ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې نږدې 4,000 بې اسناد افغان کډوال په خراسان رضوي ولایت او څه باندې 1,000 نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 25,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان مجید شجاع ویلي چې په تېرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 15,025 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قمندان جواد رفیع په حواله په تېر ونه کې د 11,609 شپېته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشت دي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له درې ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تللی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم، له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تېرو 9 میاشتو کې تر 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کېږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 4,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بازارونو لړۍ نه ورزو د افغانستان د بانکونو موضوع ته په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان شکایت کوي چې اوس هم له بانکونو څخه د اړتیا وړ پیسې نشي ایستلی. دوی ادعا کوي چې خصوصي بانکونه خپلو مشتریانو ته هغه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک یې اندازه ټاکلې ده. د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ویان بیا وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه د پخوا پرتله کم شوي او هڅه کوي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو په ډېره موده کې لا هم له بانکونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. د دغو بانکونو یو شمېر مشتریانو ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونه هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ټاکلی دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي صبغت ازادي راډیو ته وویل په یو شخصي بانک کې شاوخوا 20,000 ډالر ایښي وو، خو له څو ځله ورته وروسته هم بریالی شوی نه دی چې له خپل حساب څخه پوره پیسې وباسي. د کابل ښار اوسیدونکي فریده هم ورته شکایت لري، وایي خصوصي بانکونه باید د افغانستان بانک له لارښوونو سره سم عمل وکړي او د خلکو پیسې په سمه توګه ورکړي.
موږ خپلې پیسې د غلا له ویرې یا د چیلو کومې ستونزې سره مخ نشو په بانک کې ښودلې چې د اړتیا په وخت کې بیرته راواخلو. خو اوس بانکونه د هغه اندازه پیسو په پرتله چې د افغانستان بانک ټاکلی دي کمی پیسې راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي او د پیسو په ایستلو کې هیڅ ډول محدودیت ونه لګوي چې خلک وکولی شي هر وخت د خپلې اړتیا وړ پیسې له بانک څخه په اسانه وباسي. دا چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، ویان د حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل:
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود. انشاءالله چې موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګ مختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابر.
هغه زیاته کړه اوس مهال د بانکونو له شخصي حسابونو څخه د پیسو د ایستلو اندازه په اونۍ کې 1000 افغانۍ یا 1000 امریکایي ډالر او په میاشت کې 250 افغانۍ یا 3000 ډالر ده. نو موري دا هم وویل چې سوداګریز شرکتونه او سوداګر کولای شي په یو میاشت کې 15% پیسې له خپل حسابونو وباسي. خو دا چې ولې په تیرو دوه کلونو کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه نه ده حل شوې، د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیالې پاړه وایي
په ټوله کې عام خلک بانکي حسابونه نه لري، سپما نه لري، د خپلو اولادونو په نوم حساب نه لري. بانکونو خپل اعتماد له لاسه ورکړی ځکه سوداګریز بانکونه نه شي کولای چې په وخت خلکو پیسې ورکړي. دوی اندېښنه لري چې بانکونه یې دیوالي نه شي او پیسې نه لري.
د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بانکي خدمتونه هم ګډوډ شول او له سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې په زرګونو مشتریان به د بانکونو په دروازو کې د خپلو پیسو د ایستلو لپاره راټول وو، چې هغه وخت له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې محدودیتونه وضع شول. که څه هم دغه محدودیتونه کم شوي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دو کلونو اوړي په بشپړه توګه دا ستونزه نه ده حل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د امریکا پوځ تایید کړی ده چې یوه امریکایي کشتۍ د عدن په خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا په توغول شوې توغندي لګیدلې ده. د امریکا پوځ ویلي چې له برید وروسته په کښتۍ کې اور لګیدلی خو انساني تلفات یې نه دي اړولي. پر حوثي یاغیانو د امریکا او برېټانیا له هوایي حملو وروسته دې ډلې ویلي و چې دا دوه هیوادونه خپل مشروع اهداف ګڼي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د امریکا پوځ وایي چې حوثي یاغیانو پرون دوشنبه د یو امریکایي شرکت اړوند باروړونکي کښتۍ په توغندي وویشته. له دې سره دا ویره نوره هم زیاته شوه چې په دې نارامه سیمه کې کړکېچ ټول منځني ختیځ ته خپور شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټکام وایي پر دې کښتۍ د مارشال ټاپوګانو بیرغ رپېده او د توغندي د لګېدو په نتیجه کې اور پکې ولګېد، خو مرشوب له نه ده پیښه کړې او خپل سفر ته دوام ورکوي. سینټکام پر خپل اکسپانه لیکلی چې ایران پلوو حوثي وسلوالو دا بیړۍ په یمن کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه د کښتیو ضد یو بالستیک توغندي په وسیله په نښه کړه. حوثي یاغیانو تر اوسه په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو پوځي څانګې او د یمن د حکومت یوې سرچینې فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې پرون دې ډلې درې توغندي ویشتي دي. د سره سمندرګي جنوبي لور ته د عدن په خلیج کې پرونی پیښه یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د حوثي یاغیانو لخوا د امریکا د یوې لویې پوځي کښتۍ په لور ویشتل شوی توغندی شنډ شو. همداراز د جمعې په ورځ امریکا او برېټانیا د یمن په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي هوایی حملې وکړې. د حوثیانو توغندیو پر یمن بمباری دا ویره رامنځته کړې ده چې په غزه کې روانه جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. حوثي وسلوال وایي په سره سمندرګي کې د دوی د حملو هدف له غزې سره خواخوږي ده. د نړۍ د سوداګریزو بیړیو په سلو کې شاوخوا 12 د یمن او جیبوتی ترمنځ په سره سمندرګي کې له پراته تنګي څخه تیریږي او وروستیو حملو د دې کښتیو تګ راتګ اغېزمن کړی دی. متحدو ایالاتونو تیره میاشت یو امنیتی پلان اعلان کړ چې هدف یې د سره سمندرګي په دې برخه کې د بیړیو د تګ راتګ امنیت ټینګول بلل شوی دی، خو حوثي یاغیان له پرله پسې خبرداریو سره سره خپلو حملو ته دوام ورکوي. د تیرې جمعې په ورځ د حوثي یاغیانو پر مرکزونو د متحدو ایالاتونو او برېټانیا له هوایي حملو وروسته دې ډلې اعلان وکړ چې دا دوه هیوادونه اوس د دوی لپاره مشروع اهداف دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی
ل خبرونو ور اخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بواوري چې په غزنی کې د طب له پهنځي فارغ شوی یو شمیر کسان د کلونو په تیرېدو لا هم بیکار دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانگزي ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کم عمر د افغان جنو د ودولو او خرڅلاو په اړه یو مقاله خپره کړې. دا مقاله په دې عنوان پیلېږي چې په نوي افغانستان کې یا لور خرڅ کړه یا لوګه وزغمه. د مقالې لیکوال ادعا کړې چې په افغانستان کې په واړه عمر د نجونو ودونه زیات شوي او میندې او پلرونه د خپلو نورو بچیانو د مړولو لپاره خپلې لوڼې خرڅوي. د هرات د یوې غریب میشتې سیمې د خلکو یادونه شوې چې د مقالې له مخې 113 وړې نجونې په تیرو څو میاشتو کې پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د خریدارانو لپاره انتظار باسي. دا په دې سیمه کې د شاوخوا 40% سروې شوې کورنیو شمیرې دي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي د طالبانو په واکمنۍ کې په کم عمر د نجونو ودول او پلور داسې پیهیږي چې طالب چارواکو په یو فرمان کې ویلي ښځې باید ملکیت ونه ګڼل شي او د ودونو لپاره رضایت ولري. لیکوال دا هم ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو هم په کم عمر د نجونو ودونه زیات کړي، ځکه کورنۍ دلیل راوړي چې که نجونې نور تعلیم ته نشي تللی او یوازې په کور کښېني دوی یې ګېډه نشي ورمړولی. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د یو داسې خیریه بنسټ یادونه هم کړې چې په هرات کې په واړه عمر د پلورل شوو نجونو کورنۍ له دې کاره راګرځولې او په بدل کې ځینې مرستې ورسره کړي. دا خیریه بنسټ چې د واده لپاره ډېره وړه نومیږي د یوې مشهورې عکاسې سټیفاني سینکلیر لخوا تاسیس شوی او توانېدلی څو کورنۍ د خپلو لوڼو له پلوره راوګرځوي خو په بدل کې هغو کورنیو ته واړه کارونه یا دوکانونه پرانیستي. ګلف ټوډی ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې په بندېدو یوه مقاله خپره کړې. په دې مقاله کې راغلي چې په تورخم کې دواړو غاړو ته 3000 بار وړونکي موټر ولاړ دي. دا وروسته له هغه چې تورخم د جمعې له ورځې راهیسې د ترانزیت په مخ وتړل شو او علت یې د موټر چلوونکو د اسنادو په اړه وضع شوي شرایط بلل کېږي. د دواړو خواوو حکومتونه په تېره بیا پاکستان له موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه غواړي، حال دا چې پخوا به موټر چلوونکي د هویت په اسنادو یا پاسپورټونو تلل او ویزې به نه لګولې. په تورخم کې له دې مخکې هم زرګونه بارونکي موټر د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ د بیلابیلو شخړو په خاطر سر شوي. په دې سره افغان او پاکستاني سوداګرو ته د ورځې میلیونونه ډالره تاوان رسیدلی او بازارونو ته د مالونو په وخت نه رسیدو له امله قیمتونه ډیر لوړ شوي.
اوس هم ورځو په غزنی کې د طب له پوهنځي نه د فارغ شوو کسانو د وزګارۍ ستونزې ته دغلته د طب له پوهنځي فارغ شوي کسان وایي چې د کلونو په تیرېدو لا هم نه دي توانېدلي چې دنده پیدا کړي. دوی وایي چې د ناوړه اقتصاد له کبله نه شي کولی چې ځان ته شخصي معاینه‌خانه هم پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ سوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یو چیرته میناخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا 2 لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم 2 کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دوی وایي پسونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بې کاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هره برخه کې ورته ډېر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډېر خلک دي چې هغه بېکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او په کې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سرت سر افغانستان زیات است. خود
ستونزې خو په ټول افغانستان کې زیاتې دي، خو په غزنی کې بې بیخي زیاتې دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کېږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اګزیت امتحان یې ورکړی وي، پاته کېږي. خپل کسان پر دنده ګمارل کېږي او نور کسان نسي کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی، وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي، تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه څه خپل په دولت کې مشکل اوسي دي. شورای طبي امتحان یې نه سوی دی راوړی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پوره سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم، خو د خبری مجلې په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
سبز ما خراب دی، اصابی پشار سما دی، دیو منگی دقن نلرم اسمی او چا خیرات کرا کری دی، مالی او دانا یخی او بک بپا یخو بو بایم غاری می دی، داغا کبلا دا غاری می دی بند، یو لرم روی نی تناس دا بلا لرم بلی تناس دا، سا چا تو وجو سد پشول بیده لیم دا، سو ایم نکرلم دا زلنا جوری زما دا اصاب دا زما دا زلن زخمی زیم دا زلنا جوری دا، و سی چنایی تا بطل و زلن دیو پسیاده لیتا، چی شیوه کم جوان تا انسانی کبه پا مرگ نیم خوشاله، غاری می دی بانی.
زبی پاتیمه نمیشم، نو زما خام اخا دو بشکال با زما دا کنتوف کیجی، انو وز دا اغر ایس بیامی دا اخفل که ایتمان پای خواری غریبه لویان کرد، انو دواز دا امن میوه دا یو زوی می شهید سو تیارو ویشتی چه بزگرو، اغا چه شهید سو بیا دا دید دا دا بل رواخ سل دا بل مرور می دا بل تکشنو، اغا بیا چکارو سو اغا می شهید سو سرد خلاسو، انو وز دا غیم ناستیم یا وقت بلم کنیم زبی می دا مرندی دی ناستی دی، نو چکار چکاری بس دا سر ناستی دا کنیا نر نل رو پا کورکی زوی دا غا نجونی تلیلی دی دا عدی وست نوری پا دی که ایشی دا پرتی دی دو دو پای کش رو باسی خرطیه دا ایوی و دا بل انجلی پا لاس میکرد کشنیان خونو دا دو نشان ندی کشنیان دی اخو بیقی چه دا گلتی ورد سره اینی دو دا دی اینو سره ای تو وکی زوی چه سره ای دا گلتی ورد سو کنیل دا لسه دا گلتی دا ونل رو او زب سی از رو پا دانچون دا شده دا وی راس زمش کمبل پری دا وی راس زمش وڑی وٹک و دا وی راس زمش دا شده دا کورو پا زوان زوان ای دا بل کار که دا نجده کورو تلی ریزا یوت ند
اسلامی وادونو په شان چې په ټول اسلامي وادونو کې لنی کمر اوس اکثر خلک دی حلال کارونه کوي. د افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کړي، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کړي، چېرته مطلق شزي وي او د شوزو کاروبار کېږي. دا بې سرپرسته شزي او کوریانې شزي وکولی سي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا هڅه چې ورته دی خرڅ کړي حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي. زه همېشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو ښځې او ماشومان یې په بازارو کې فقر ته ولاړ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
ساعت